سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ذاتي رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارسټنس په یو پوسټ کې ویلي وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,280,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یوه غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یوه افغان زلمکي د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډېر غبرګونونه یې وپارول. ایراني چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یوه جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یوه اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې باری کړی ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یوه ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ یې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی به په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړي. پزشکیان نن یکشنبه د خپلو واندې چې وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوي بندیز لرې کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لرې کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپله ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلي چې د محتوا د لرې کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوزي اډې د پیلوټ الوتکو په برید کې څو تنه ټپیان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکتا نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د پیلوټ الوتکو د برید په اړه په پایل کې ویل شوي وو چې مرګ ژوبلې نه دي اړولې. خو رویټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپیان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو له کبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسیره ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توضیح کې ښکیل دي. دا یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافټ د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یوه راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې به سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا په یو بیان کې په ایران کې له افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی دی.
معاونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال ته او د پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغۍ د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروش کال موږ انزرو درې خوروار انزر وکړل، نو شش کال که زړې نه وای شپږ خوروار انزر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته. ملتیا مغواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د خبرونه ز فرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګرۍ او د همغږي شورا په یو بیان کې د ناوړه چلند زړه بوګنوونکي او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اگست 11 په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي رادیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ گاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړی او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معاونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال ته او د پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د 1960 او 1960 کال ته هیڅ نه ده کړی. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنې لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې صدرۍ چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي. نړیوالو ته ملګرو ملتونو سازمان ته کمیشنري علي ملل متحد ته دوی طالبان کولای شي باید وی کې چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څنګه کې، د کار او اشتغال په څنګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونشي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نشي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاون په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خبرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پرونه ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. نورحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور تن دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط لیچه بیگاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان وو. د څرګندونې داسې مخال دی چې له دې وړاندې د روان 403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د اعظم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ول د خپل سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستان پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي. هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاستئ. د آزادی رادیو خبرونه وستل روښ ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سره شته. ورزو بل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډالو پټنځایونه لمینځه یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوی او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بې بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمری په شلمه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګری وشلي او یا یې هم نیولې دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د دایش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که دایش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. دایش یې مسؤلیت منلی دی، خو که دایش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د زمري په 19 په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دایش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13 امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د دایش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11 په خپل 34 کڼه راپور کې د دایش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې دایش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د دایش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتي اوس هم ورزو نړۍ ته سر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزیل حال خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیه او یو شمیر نورو هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه کوله او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې ژر تر ژره خپل کورونه ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال اسمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګ کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوي دي. د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بیځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنهه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان اوروزګان ولایت تسرور کار کوي. په اوروزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل د عمله سکالی حاصلات نه درلودل. لسیمیز مونږ همکار راپور راکوي.
د اوروزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وای لامل د جړی پونم ناروغي د چی د انزورو باغونه یغیزمن کړی دی. و ډیر شکلن اختر محمد چی د ترنکوټ شارړوند د دیهیاک پسمکی پر وجری بزمکه د انزورو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسي ویل
پروش کله موږ انزورو درې خوروار انزور وکړل نو شش کال ک زړی نه وای شپږ خوروار انزور کوله نو داسو جړجړې وکړې یو نیم خوروار دوغه به وکینو.
نور احمد بیا د ترنکوټ شارړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
د واجری په ځای امزکه د 2500 بټین زر دی. تیر کال یو خوار او شل مانه کړی دی او شش کال د چاډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د جړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې دی له دې سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته ویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را توانی کړ سم پرنیمه خو را توانی کړ ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا د وی شلانه کیدا چې وسنه پلاس کی دا واسطه ورغورې دي خالي خوراک نه دا یو نه خوراک لم نه دا ګوره چې غوکه ام نه خوري دا رقم سره دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې توانې ورسولې یو لږه کمی کني خامہ خیر سوالي زموږ د غشتنګ د غصدا د چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخت په تمه وو ګرد کال مو بم پر لګولې نو سره پونه مم پر کول کوډونه مم پر کول یو غونی کوډ سپین کوډ غدي په شپږ درجه پر نیم زر کالداري بارا دا تور کور په چا واس ولا کرستش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکي کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دی ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نوموړي وویل
روزګان کې د جړۍ وکړې د انزور نو دې دغه دویله ته خو همدای لتون دي اول دغه شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دغه چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انزور ده او بل خبره دا په عمومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پوری پاتې کوم مخ په هوا کې رطوبت لندبل ډیره مدیا دغه او دته ورته نور مرزم بده کنه وایز بنزور کې بلکې په غنمو کې په نور نباتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرزي رشکار شل او مخنیوي په رقم کې جنو د خپله دولت په همکاري وکي دولت په رقم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرزي ټیسټ وکي دغه د لپاره دوا پیدا کړي نو دوا پیدا کړي بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګرانه صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 شل جری به هکتار ازمکه باندې د انزور باغونه جوړ شوی دی چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزور کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزي لیگ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته دا هم ویل چې د دې لیگ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل شوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه هم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیگ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته وویل
دغه سیالی به انشاءالله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویم سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي راسېدلې دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي او ټکټونه په 570 افغانیو ټکټونه دي انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورټ چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
د حالات او شرایط کې افغانان ټول رقم د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر په لار هر خام اقتصادي له خوانه اجتماعي له خوانه او دغه لوبي چې د افغانانو په خپل باندې مسکار او ستلسي
د پروان ولایت اوسیدونکو هدایت الله راشد بیا وایي
د ټیکټونو د بیو پر اړه باندې
چې اکثره وخت د خلکو اقتصادي توان د دې جواب نه کوي چې په هغه کې اشتراک وکړي. نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نشي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي.
وړاندې په خبرونه کې به ومه ورځ خبرونه واوري، خو په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
ومه ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپورم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښښوي چې ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلي. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پر وړاندې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابن خپل اهداف ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وایي ګرمي زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کېږي.
بخورې دې تیزې دي، یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې د هغه ځای ډېر خطرناک دی،
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه ساوه کړو بیلونه ودلول شرې
او خلق ته مو عمو په هاوی ورکړ چې دا سیم کې ملام وای سیم وښنی لکه ګرمي مو نه وځي
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا خاورا راو زای پختنو نو رنګ لا وړي دا خاورا
او پختونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پختونستان غنګوسي ګرمې شي خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وايي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دن وقت ایش وقت بلند میشون
حالی فکر آمد
کنید یه چیزی پاکستان یا لیده مطرح هست ما تا جایی که ما میتوان
پاکستان رمونگ در منصور برا خانه
پاکستان چه ده؟
دا خب آقا جاتا فتی یه چیزو گوید جمون پاکستان جوڑو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولسه دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته راغوزاره کوي
بیا هم سره مشي بنگلاديش چې کابو شل کالا لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانۍ او د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسی یاد کړي او د چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
ان دان شانیان د یو بیدار یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو کبیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدې ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش پړمات خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دو تاو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو پیښې زیاتې کړې دي هنت د حسین واجد له تیختیا او استعفا ورسته کڅه هم پاوز واګی لاس کې اخیستی او امریکا ته مایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پاولو پر هندوانو د تاریخوالی پی خو زیاتې دو ترڅنګ په دغه واد کې پاکستان په لوسیا ساتوالو هم بیرته لوګ د ځن روسته ګوندی دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پر خوخي خودل شوی د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان په لور سیاستوالي اعدام کړیو، وروستي وکیل امریکا سره هم رانه شوی او پر هندي خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدل شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده، دغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسګر و د بنگلاديش، اما د زینو مغرض او خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوی او لمانځي وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو برښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برښنا د اوږدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سندونو ته د لمباله پاره ځي چې به همدا سندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستی یو کال کې یو سره نوی هوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړی دي. خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي، دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تلو، ما وړم شمن می چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخته شوم د دې درونټي ابشار ته. دی ابشار سره ډیره فشاري وبرا کوزي، په دې فشاري وبو سره بزین او ځوانانو ردان را خوشی کو، بس هغه بخوري ری تیزی دي. بیا به یو نیم په دې ګټو وشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پیغم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیخه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیخه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقې دو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقې دو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټي سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډیر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبا په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا لوبو نه لريواله ناشونه بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري.
ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سوی وه په قندار کې، مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وه د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته دفتر کرامو اسناد نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبیح الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما یې ځوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پرلتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بلل او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پښتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پښتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے، او دا سم موقف ته پښتونستان باندې
پښتونستان زمونږ د منشور برخه نه ده
پښتونستان څه ده
دا خو هغه چا ته پته یې چې څوک وایي چې موږ پښتونستان جوړو
بلخوا محمود خان څخه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه
جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکوي
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخکي یو نیم سل کال مخکي دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکي څنګه کې خوده کېده افغانستان او
د افغانستان سره بلخوا په کوزه او بر پښتونخوا کې شمیر فعالان وایي د 10 اکتوبر د جرګي ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د شمیر مشرانو دا ډول څرګندونه د پښتنو د ستري قومي جرګي د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخ کې یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته راغوزار کړي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګیدلې زب ولادل څه چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور من دا جنډې نه پریدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی دا له ایمل کاسی عافیه صدیقي او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهی خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
لگاو ته افغانستان کا زندباد ناره لگا نه
افغانستان کا
ناره لگا دې زندباد
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا ناره لگاو نا
افغانستان کا نعرہ لگایا
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل اغه هم تر غورځول دي دوی وای طالبان نو یې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوه دي طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوې دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول دغه راس فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي
عائشہ کر سو بارے یو ول چې بلاز مش پکار به کار نه لري مش راینه چپکو اما چې پکې نو زما پکول نه کاله د خیر در کی رااله موبل موبل کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لو در ترلاند کی د ته سیاسر را و وتل چې خپل بصراوی کې ناس دی حتی قران و تلوس حتی البته د غیواس یا سره چې په پوری ول د قران ذکر ته ولا نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګو ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال ارجه کس مجاهدین مثال اگر روی نیک مګنه قدیم مردم مثال رفتار خوب مګنه اینکه یو مجاهد د موټر بوده قدیم روی نیک مجاهدین کې دا بدی از موټرونه گفتم ما ته مشه قد اسیا میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرد ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا در کلمت شهادت رو خود رسوله او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې د ته معلومات ورکړل شو
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي فعالان ویلی موسیقی که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خبريږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څه مود وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکه ژوندۍ خښوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیو مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چنه بلې ته وتلې او ژوندۍ ژغورل شوی دي دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړده خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل په غسمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشي په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی او جنگیالی د کرینونو په مرسته خاورې اړي ټي ټي پی هغه مهال وویل دغه جنگیالی د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو اغلی رضا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي، خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مهیلو.